بشکاش مکان رضوان سلام.
وعلیکم سلام، ډیر زیاته مننه امید مرزبان او د افغانستان د ورزشکارانو د بریا په هیله دا یو ساعت خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او پکې اوري چې د افغانستان د ولسي جرګې دوهم مرستیال ولسمشر غنی غواړي چې خپل حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي له دندې لرې کړي. په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې تمه ده ولسمشر غنی په نظیر راتلونکي کې ترکمنستان ته لاړ شي او د ټاپي پروژه د هیواد له ولسمشر سره یو ځای پرانیزي. د افغانستان او د نړۍ د مهمو تحولاتو او لویو پیښو په اړه درته په همدې خپرونه کې رپورټونه او مطالب لرو، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د هغو کسانو مړی چې په زابل کې سرونه پرې شوي د کابل دشتې برچی ته راوړل شوي دي. ایران وایي په دې وروستیو کې په دې هیواد کې تر دیر شو ډیر مشکوک تورستان نیول شوي دي. او د سوریې دولتي تلویزیون وایي حکومتي ځواکونو په شمالي حلب ولایت کې هغه سرتیر ژغورلی چې د داعش لخوا کلابند شوي وو. پورا خبرونه واورئ. د هغو کسانو مړی چې په زابل کې سرونه پرې شوي د کابل دشتې برچی سیمې ته راوړل شوي دي. د کابل په لویدیځه برخه کې سلګونو کسانو په لاریونونو سره د دغو کسانو وژنه په سختو الفاظو وغندله. دوی له افغان حکومت غواړي چې د دې پیښې عاملان او برمته کوونکي وپیژني او محاکمه کړي. دې پیښې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د خلکو سخت عکس العملونه راپارولي دي. د ولسمشر په ګډون لوړ پوړو حکومتي چارواکو هم دغه کړنه غیر اسلامي عمل بللې او هغه غندلې ده. د ولسي جرګې اداري پلاوي د ولسمشر د حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي د لرې کېدو غوښتنه کړې ده. دوی وایي ښاغلی محمدي د ښار جوړونې له وزارت څخه غوښتي چې د کابل بانک یو عمده پوروړي ته د یو ښارګوټي د جوړولو اجازه ورکړي او دغه کار یې د قانون خلاف ترسره کړی دی. د ولسي جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدي ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
دا قوانین محاکم هیچ مجرمی که او حبس دا ساله داشته باشه یا مکروز با 500 میلیون دلار باشه حقی بیرون رفت را نداره که او بیرون بره یا در محضر آم با بخصوص یک شهرت که ارتفاع کنه. یه غیرقانونی عمل بود.
خلیل الله فیروزی د کابل بانک په قضیه کې یو له اصلي پوروړو څخه دی چې د محکمې لخوا په لس کاله بند محکوم شوی دی. د افغانستان د ښار جوړونې وزیر سید منصور نادری وایي د ښارګوټي د جوړولو اجازه یې د ولسمشر د حقوقي سلاکار په غوښتنه ورکړې ده، خو د ولسمشر سلاکار تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت وی په ایران کې میش سند لرونکو افغان کډوال براتونکو کال هم د هغه هیواد روغتي بیمه له خلکو له خدماتو برخمن شي. دغه وزارت چارواکي وی د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو الیکو مشتري له ایران سره تفاهم تر رسیدلې چې هغه اتنیم لکه افغان کډوال چې په ایران کې د اوسېدو قانوني اسناد لري کولای شي راتلونکو 2014 کال هم د ایرانی وګړو سره یو ځای روغتي خدمات ترلاسه کړي. د دې وزارت په د دې وزارت وین اسلام الدین جرأت په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
در سال جاری و از سال آینده قرار است با هم کسایی که دارای مدرک هستند با کمک و همکاری کمیساریای
عالی سازمان دی وی تاکل شوی روان اورتون که کال بیا هم هغه افغانان چې اسناد لري د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری او ایران ترمنځ د تفاهم لمخې کولای شي چې د ایران د روغتي بیمه له خدماتو څخه برخمن شي. د دوی شمیر اتنیم سو زرو کسانو ته رسیدي. د خاغلی جرأت په خبره د دې خدماتو مالی لګښت د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یونیسیار ورکوي، خو زیاتوي چې د نورو هیوادونو د همکارۍ څرنګوالی به وروسته معلوم شي. اوس مهال په ایران کې اتنیم لکه افغان کډوال د اوسېدو قانوني اسناد لري، 1 میلیون په ناقانوني توګه هلته اوسېږي او 4500 نورې د هغه هیواد پاسپورتونه لري. دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. ایران وایي په دې وروستیو کې په دې هیواد کې تر دیر شو زیات مشکوک تورستان نیولی دي. د ایران د استخباراتو وزیر محمد علوی د سه شنبې په ورځ وویل چې څه د باندې 40 تنه مخکې تر دې چې د ایران له پولې عراق ته واوړي ونیول. د زیاتوي شاوخوا 10 تنه په بیلابیلو ولایتونو لکه مازندران او سیستان بلوچستان کې د تورستي بریدونو د پلانولو په تور نیول شوي دي. د علوی له قوله ویل شوي چې وایي په تورستانو د تروسیې د هوایي کمپاین په ډېرېدو سره مخالفان اړ وتلي چې په ایران کې د امنیت د خرابېدو لپاره خپلې هڅې پراخې کړي. ایران په سوریه کې د ولسمشر بشار اسد د رژیم مالی او پوځي ملاتړ کوي او د اسد د رژیم ټولې مخالفې وسلوالې ډلې تورستان بولي. د سوریه تلویزیون وایي حکومتي ځواکونو په شمالي حلب خار کې هغه سرتیری ژغورل دي چې د داعش لخوا کلابن شوی وو. د سوریه د بشري حقوقو ډله وایي حکومتي سرتیرو د کویرس پوځي اډه چې لڅباندې دوو کلونو راپدې خوا داعش نیولې وه بیرته آزاد کړه. دا په سوریه کې د داعش پر ضد د روسیې د هوایي بریدونو د پیل راهیسې د حکومتي ځواکونو لویه لاسته راوړنه بلل کیږي. د سوریې د بشري حقوقو ډله وایي په لازقي خار کې چې د روسیې پوځي اډه پکې ده د هوان د مرمیو په یو برید کې لږ تر لږه 22 کسان وشل شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي دوی به د ناټو د میزایلو دفاعي سیستم پر وړاندې د هغو نویو وسلو د پر ځای کولو سره مقابله وکړي چې کولی شي لسپر تیر شي. پوتین ویلي متحده ایالات هڅه کوي د مسکو ستراتیژیک اټومي دفاعي سیستم خونسا کړي او دا کار د پوینه د روسیې د بالستیک توغندیو پر وړاندې د دفاعي سیستم په پیاوړي کولو سره کوي. پوتین پرون په سوچي کې د روسیې له پوځي مشرانو سره د لیدلو پر مهال دا څرګندونه وکړه. دوی متحده ایالاتو او متحدانو د نړیوالو توغندی دفاعي سیستم جوړول نه دي درولي. لبدا مرغه په دې برخه کې نه زمونږ اندېښنې او نه هم زمونږ د همکارۍ وړاندیزونه په پام کې نیول شوي دي. ولادیمیر پوتین زیاتوي واشنگټن غواړي په روسیې یو قاطع پوځي برلاسی ولري، خو وایي مسکو به یو داسې سیستم جوړ کړي چې د توغندیو د هر ډول دفاعي سیستم څخه د تیرېدو وړتیا ولري. دا څرګندونې داسې مهال شوي چې د واشنگټن او مسکو ترمنځ اړیکې د سړې جګړې راهیسې تر ټولو ټیټې سطحې ته رسېدلې دي. دغه اختلافات د اوکراین د بحران له کبله پورته شوي. روسیې له کلونو راهیسې د امریکا په مشرۍ د ناټو د توغندیو سپر پړه شکایتونه کړي دي، خو واشنگټن وایي دغه دفاعي سیستم یې د ایران او شمالي کوریا په څیر هیوادونو لخوا د بریدونو د مخنیوي په هدف جوړ کړی دی. او تاجک چارواکو په دې هیواد کې د روسیې په پوځي اډه کې د یو مېرمنې د وژلو په تړاو یو روس سرتیری نیولی دی. دغه شپږویشت کلن سرتیری ایوان شیرباکوف نومیږي چې د تاجکستان پلازمېنې دوشنبې ته څیرمه د روسیې په پوځي اډه کې دنده ترسره کوله. پر دو تور دی چې شاعره جباروفا یې وژلې ده. راپورونه وایي جباروفا په دې اډه کې د افسرانو یوې لیلیې ته د تورن شیرباکوف لخوا بربلل شوې وه او بیا هلته مړه موندل شوې ده. دا پیښه د نومبر پر 15 شوې. تاجکستان د یو ډیپلوماټیک لیک په استولو سره پر دې وژنې اعتراض کړی دی او له مسکو یې غوښتي چې د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره اړین ګامونه پورته کړي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. افغانستان د ولسی جرګې دوهم مرستیال له ولسمشر غواړي چې خپل حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي له دندې لرې کړي. په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې تمه د افغانستان ولسمشر ترکمنستان ته ولاړ شي او د دې هیواد له جمهور رئیس سره د ټاپي پروژه افتتاح کړي. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او له دې هم خبرېږي چې د کونړ والی وایي تر اوسه د مرکزي حکومت لخوا کونړ سره د میرې او مور سلوک شوی او ژمنه کوي چې فاسد چارواکی بنه پریدی
چې د دې خلکو د پاره څه پلاس کې ونه لري کار ونه کو کډیر محترم سلام وي نه سرپا پکم نه شفاعت کم.
د مدني ټولنو یو شمېر فعالانو د خوځو د حقونو مدافعانو د ویغونډې پترس کې د سترې محکمې لخوا د فرخوندي دوسیې ته د رسیدګۍ د زنډ پاړه اعتراض وکړ. د افغانستان د چاپیریال ساتنې مسؤلانو په افغانستان کې اقلیمي تغیرات مخ په ډیرېدو دي.
د وګو کموالی د سیلابو پیدا کېدل په هوا کې د یخو څپو رامنځته کېدل چې په زراعتي محصولاتو باندې منفي اثرات کوي. دغه د اقلیم د بدلون اثرات دي.
د خبرونې دوهمه برخه بیا د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو ونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. دوستانو د ازادي رادیو خبرونه د سحر لونه د ماخام تر بچو پرې په اف ام سل اشاره 15 صپا په کابل لوی خارونه کې ووري او په ټول افغانستان او ټول سیمه کې بیا په منځنۍ صپا 1200 شپګنوي اوریدل شي. د افغانستان د ولسی جرګې دوهم مرستیال ولسمشر غنی غواړي چې خپل حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي له دندې لرې کړي. د ریپورټونو له مخې ښاغلي محمدي د خار جوړونې له وزارت څخه غوښتي چې خلیل الله فیروزي ته چې د کابل بانک یو له اصلي پوروړو څخه دی د هوشمند په نوم یو ښارګوټي د جوړولو اجازه ورکړي. د دې ښارګوټي په پرانست غونډه کې د خلیل الله فیروزي ګډون د ځینو کړیو له منفي غبرګونونو سره مخامخ شو چې په پایله کې ولسمشر اشرف غنی د دې ښارګوټي قرارداد لغوه وکړ. جزئیات د فریبا ظاهر پر ریپورت کې ورو.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی د ولسمشر حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي په ناقانونه کړنه تورن کړ. د ولسی جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی وایي دا چې ښاغلي محمدي د ښار جوړونې له وزارت څخه غوښتي چې د کابل بانک یو عمده پوروړي ته د یو ښارګوټي ته جوړولو اجازه ورکړي باید د ولسمشر لخوا په جدي ډول وڅېړل سي. شغل احمد زی ازادي رادیو ته وویل چې عبدالعلي محمدي باید لدندي ګوښه شي.
دا قوانین محاکم
د محاکمو په قانون کې په لاس کلبان محکوم سوی مجرم او یا هغه کس چې 500 میلیون ډالر پورې وړي وي حق نه لري ل زندان ووزی او په عام محضر کې یو ښارګوټی پرانیزي. دا یو غیر قانوني عمل و. ل ولسمشر څخه زموږ غوښتنه دا ده چې شغل محمدي لدندې لري او لوی څارنوالۍ ته یې معرفي کړي. خلیل الله فروزی چې د کابل بانک په قضیه کې یو له اصلي پوروړو څخه دی د محکمې لخوا په لاس کله حبس محکوم سوی دی. بلخو د افغانستان د ښار جوړونې وزیر سید منصور نادری له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې د ولسمشر د حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي د غوښتنې پر اساس د وزارت خلیل الله فروزی ته د هوشمند په نوم ښارګوټي یا سمارټ سيتي د جوړولو اجازه ورکړې وه. شغلی نادری زیاتوي د ولسمشر سلاکار د څو مکتوبونو په لژلو سره له دغه وزارت څخه غوښتي و چې د دې ښارګوټي د جوړولو جواز فروزی ته ورکړي. پوښتنه دا ده چې آیا د ولسمشر حقوقي سلاکار د ولسمشر له مشورې پرته دا کار کړی دی؟ د ولسی جرګې یو غړي فرهاد عظیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هیڅ وخت شناختی که از آقای محمدی ما داریم و عملکردشان را از
دی وی تر کومه ځای چې مور شغلی محمدی پیژنو او دا غکړنی څارو هغه هیڅکله دا جرأت نه لري چې په انفرادي ډول داسې یو پریکړه وکړي او د ښار جوړونې وزارت ته فرمان ورکړي چې شغلی فروزی په دې پروژه کې ورګټ او قرارداد لاسلیک کړي. دا کار سل په سل کې د ولسمشر سره په تفاهم کې سوی دی او د ځینو دلایلو پر اساس شغلی محمدی نسی کولای حقایق څرګند کړي.
نمیتونه که آله بعضی واقعیت های را آشکار بکنه.
حتی موکره ده ولسمشر ده سلاکار سرگندوانی هم پا دیاره ولرو خو بریالی نسو. تر دی وراندی عبدالعلي محمدي په کابل کې د همدې ښارګوټي په پرانستغونډه کې ویلي و چې د محکمې د حکم پر اساس شغلی فروزی له خپل مدني حقونو څخه نه دی بیبرخي سوی. دی وایي حکومت خلیل الله فروزی او د کابل بانک نورو پوروړو ته فرصت ورکړی چې د پانګونې له لارې خپل پورونه پرې کړي. خو وروسته له هغه چې فروزی د ښارګوټي په پرانستغونډه کې ګډون وکړ د بیلابیلو کړیو منفي غبرګونونه ورسره راپورته سوه او د حکومت پر دې کړنې سخت انتقادونه وسوه. تر دې مراسمو او خبرګونونو یو ورځ وروسته ولسمشر د یو فرمان په ورکولو سره د دې ښارګوټي قرارداد لغو اعلان کړ.
ازادي رادیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوریدم چې د افغانستان ولسمشر ترکمنستان ته لاړ شي او د ټاپي پروژه د ترکمنستان له جمهور رئیس سره یو ځای افتتاح کړي. د اقتصادي چارو یو شمېر کتونکي په دې باور دي چې له دې پروژې سره به د ګډو اقتصادي ګټو لپاره په سیمه کې امنیت ټینګ شي او د دې پروژې له درکه به په سلګونو زرو افغانانو لپاره د کار زمینه هم برابر شي. تفصیلي د احمد شیبر په ریپورت کې اورو.
تاکل شوی ده چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د راتلونکي میاشتې په لومړۍ نیمایي کې ترکمنستان ته ولاړ شي او د ټاپي د پروژې د پرانیستو په مراسمو کې برخه واخلي. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف د دې پروژې په اړه چې باندې 10 میلیارد ډالر به پرې ولګي شي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی سره د دوشنبه پر ورځ په ټلیفون خبري وکړي او د افغانستان ولسمشر ته بلنه ورکړه چې هغه هیواد ته ورشي او د پرانیستلو په مراسمو کې برخه واخلي. د ترکمنستان ولسمشر روانه اونۍ د ترکمن غاز او ترکمن غاز نفت سترایک دولتي کمپنیو ته امر وکړ چې دا پروژه عملاً پیل کړي. دغه پایپلاین چې د ترکمنستان غاز د افغانستان لاري پاکستان او هند ته لیږدوي 1300 کیلومتر اوږدوالی لري چې 1530 کیلومتر د افغانستان له خاورې تیریږي. د سباور کې چې ترکمنستان په نړۍ کې څلورم هیواد دی چې ډیر غاز لري او اوس تقریبا ټول غاز یوازې چین ته صادروي. د ترکمنستان ولسمشر قربان خلی بردی محمدوف وایي چې دا پروژه د ټولې سیمې لپاره مهمه ده. افغانستان هم هیله لري چې له دې سره به د سیمې د هیوادو اړیکې ښه شي. د اقتصاد ډاکټر او د پانتون استاد غلام حبیب په دې باور دی چې د ټاپیل پروژې سره به د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ښه شي.
کومه فرصت پاکستان افغانستان مقایسه کو فرانسه او آلمان سره اغوی یو پرابلم درلوده چې هغه منطقه په نوم د ستراسبورګ د دواړو د فرانسې او د آلمان په منځ کې دی باندې څو ورځې جنگونه وکړل. اما هغه وخت کې چې دوی منافع مشترکه شوه د دې لپاره دوی د نور د لاس د جنگ نه واخیسته نورې جنگ لکو بنان ډېر آرام شل. د دې جهته موږ فکر کوو که د افغانستان او پاکستان منافع هم مشترکه شي چې همدغه پایپ لاین د دوی منافع مشترکې وي، دې خاطر امکان لري چې نور پاکستان افغانستان کې بی جای مداخله
د ټاپی د پروژې له پیلېدو سره به په افغانستان کې شاوخوا 50,000 کسانو ته کار پیدا شي او هر کال به افغانستان د دې پروژې له بشپړېدو وروسته 300 میلیونه ډالر د ترانزیت له لارې ترلاسه کوي او د دې ګازو 14% کې به افغانستان ته ورکول کیږي. د ترکمنستان د دولتي رسنۍ په وینا د ټاپی پروژې پایپ لاین به هر کال د 30 میلیارد متر مکعب ګازو د لېږدو وسیله لري او د 2013 کال تر اخیره به د ترکمنستان ګاز د دې پایپ لاین له لارې هند ته واستول شي.
و امر دل چې تما د افغانستان جمهور رئیس پنی زیراتونکو کې ترکمنستان تلار شو د هیواد لولس مشر سره یو ځای د ټاپی د غاز پروژه رسمن افتتاح کړی. لنوریاس نوری څخه اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي.
امریکایي نیویارک ټایمز ورسپنه دی او افغان ملکانو د سرپرې کولو پر مسلې په یو مطلب کې لیکي. په داسې حال کې چې د طالبانو د بیلې شوو ډلو ترمنځ جګړو زور اخیستی، چارواکي د اوو ملکیانو چې په قوم هزاره دي د جسدونو د موندلو خبر ورکوي چې د دوی په وینا له زابل ولایته برمته شوي او هغو وسلوالو یې سرونه پرې کړي چې ځانونه د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته وفادار بولي. د ورځپاڼې په وینا دغه سرپرې شوي هزارګان د هغو ډلو له جملې ول چې څه باندې یوه نیمه میاشت مخکې په لاره کې د داعش وسلوالو لخوا برمته شوي او د زابل په ارغنداب ولسوالۍ کې ساتل کېدل. ارغنداب په وروستیو ورځو کې د دوو رقیبو طالب ډلو ترمنځ د جګړو ډګر و. نیویارک ټایمز د زابل چارواکو په حواله لیکي چې په سیمه کې د داعش یو څانګه په وروستیو کې له طالبانو د بیلې شوې ډلې سره یو ځای شوې. هغې ډلې سره چې د طالبانو د نومول شوي مشر ملا اختر محمد منصور پر ضد جنګیږي. امریکایي نېشنل انټرست خبرونه امریکا د افغانستان په اړه نوې ستراتیژۍ ته اړتیا لري تر سر لیک لاندې په یو مطلب کې لیکي. ولسمشر باراک اوباما د اکتوبر په 15 په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په اړه په پلان کې د بدلون اعلان وکړ. له مخکې پلان سره سم د دغو ځواکونو شمیر به د روان کال تر پایه نیمایي ته راکمېده او د 2014 میلادي کال تر پایه به نور له دې هېواده وتل. له هغې وروسته یوازې یو محدود شمیر امریکایي سرتیري د سفارت د ساتنې لپاره په افغانستان کې پاتې کېدل، خو ولسمشر وویل چې امریکا به په اوسني شمیر 9800 عسکر د راتلونکي کال تر پایه په افغانستان کې پرېږدي او زیاته کړه چې د دغو ځواکونو په ماموریت کې به بدلون رانشي. خو د خبرونې په وینا د خواشینۍ خبره دا ده چې په افغانستان کې د امریکا د پرله پسې دو ادارو د هڅو په نتیجه کې ښکاري چې جګړه لا بدتره شوې او د امریکا ګټې زیانمنې شوې دي. د نېشنل انټرست خبرونه په وینا که کوم وخت د دې چانس برابرې ده چې ماموریت بدل شي همدا اوس وخت دی. د نېشنل انټرست خبرونه په لیکنه په افغانستان کې شخړو زور اخیستی او طالبان ورستر بلې پیاوړي کیږي. دومره چې 2000 لومړي کال راهیسې ساری نه دی لیدل شوی او دغه وضعیت د خرابوالي یو علت هم امریکا ده چې د ټولو سیاسي، تاریخي او قومي ستونزو د هواري لپاره یوازې پر پوځي هڅو تکیه کړې ده. د خبرونه په وینا که زموږ مشرانو له سوله ییزې لارې دغې جګړې د پای ته رسېدو لپاره لږ تر لږه هغومره هڅې ځانګړې کړې وای چې دوی پر پوځي اقداماتو کړي، ښایي دغه جګړه به څو کاله مخکې پای ته رسېدلې وای.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورې. د مدني ټولنو یو شمېر فعالانو او د ښځو د حقونو مدافعانو د وی غونډې په ترڅ کې د سترې محکمې له لوري د فرخوندي دوسیې ته د رسیدګۍ د ځنډ په برخه کې په یاد ارګان انتقاد وکړ. لسګونو د ښځو د سه شنبې پر اصل قضایي ارګانو وغوښتل چې تر څو د فرخوندي د وشل کېدو د قضیې وروستۍ محکمه زر تر زره او عاملانې مجازات کړي. دوی همدارنګه ټینګار کوي چې په غور ولایت کې د رخشانې د سنگسار دوسیه هم باید په جدي توګه تعقیب شي. په دې اړه ناجیه صاحبه رپورټ لري.
د فرخوندی له وشل کېدو نږدې اته میاشتې تیریږي، خو تر اوسه د فرخوندی د دوسیې په اړه وروستۍ پرېکړه نه ده شوې. دا خبرې د سه شنبې په ورځ د مدني ټولنو لسګونو فعالانو د یوې غونډې پر مهال وکړې. دوی د سترې محکمې لخوا د فرخوندی د قضیې په وروستۍ پرېکړه کې د زنج له امله انتقاد وکړ. د دې غونډې یوې جوړونکې حسینې صافی په دې اړه وویل: دا وایي د نن ورځې غونډه په دې جوړه شوې وه چې فرخوندی او نورو ته عدالت وغواړو، او په ځانګړي ډول په دې چې د فرخوندی د قضیې د څېړلو وخت په سره محکمه کې پوره شو، خو تر اوسه په دې اړه معلومات نشته. دوی همدارنګه د رخشانې د وژل کېدو دوسیې په څېړلو هم ټینګار وکړ. رخشانه په دې ورسیو کې د غور په ولایت کې د نامشروع اړیکو د لرلو په تور چې ویل کېږي په طالبانو پورې د اړوند کسانو لخوا سنګسار شوه. اوویشت کلنه فرخونده بیا د تیر کال په هود میاشت کې د قرآن کریم د سوځولو په تور د یو شمېر خلکو لخوا ووژل شوه. د فرخوندې د وژنې په تور 9 څلوېښت تنه نیول شوي وو چې ابتدایي محکمې 4 کسان په اعدام، 8 تنه په 14 کاله بند او 11 پولیس هم په 1 کال بند محکوم کړل، او پاتې نورې د کافي اسنادو د نشټوالي په خاطر خوشې کړل. ومغوښتل چې د فرخوندی دوسیې د وروستۍ محکمې د ترسره کېدو په اړه د سترې محکمې نظر هم واخلو، خو له پرله پسې اړیکو وروسته ونتوانېدو. له بلې خوا د فرخوندی د مدافع وکیلانو رئیس نجلا راهله وایي چې دوی د فرخوندی په قضیه کې ځنډ په اړه اندېښمن دي. قانون 4 میاشتې 3 محکمو ته 160 ورځې اټکل کوي چې باید دوسیه فیصله شي، خو موږ ګورو چې د فرخوندی له وژل کېدو نږدې 8 میاشتې تیریږي، خو تر اوسه په دې اړه وروستۍ پرېکړه نه ده شوې. یو شمېر مدني فعالانو یو ځل بیا حکومت ته خبرداری ورکړ که چیرې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي دوسیې په خپل وخت ونه څېړل شي او ورته رسیدګي ونه شي، دوی به خپلو مدني حرکتونو ته دوام ورکړي. دوی وایي چې په یادو دوسیو کې هر ډول ځنډ به د حکومت او خلکو ترمنځ واټن نور هم زیات او ورته پیښو ته به زمینه برابره کړي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه. دا کونړ والی وای تر اوسه د مرکزی حکومت لخوا کونړ سره د مور مری چلنج شوې ژمنه کوي چې او ژمنه یو هم نه د عملی کړي. هغه وای د اداري فساد خلاف مبارزه کې په خپل وادو ولاړ دی او هر څوک چې په فساد کې کړکړ وی لدند به غوخه کړي. والی دا خبره د سه شنبه پر ورځ یو خبري غونډه ته وکړي. روح الله انوري په دې اړه رپورت لري.
کونړ والی وحید الله کلیمزی وای مرکزی حکومت تل په کونړ کې د یو شمیر پروژو د پلي کولو ژمنې کړي، خو تر اوسه یو هم نه د عملي کړي. چې له ژمنه شو پروژو یو هم کونړ ته د نغلو برېښنا را انتقالول دي.
د نغلو څخه انتقالي برېښنا کونړ ته نقل شي. متاسفانه چې د 1902 کال په بودیجه کې کونړ ولایت ته انتقالي برېښنا لاین شامل وو، ولی پر اساس چې د دې نه حذف شو د بودیجه نه پیغه کول کې تطبیق نشو، وروسته ته او اطلاع په دې ځنه پیمه ما په کابل کې د وزیر د انرژي سم په دې رابطه ډیر وود بحث وکم، چې نه هغه نوې وزارت ته راغله او دغه سره هم د دلیل او جنو چې والدا پروژه نه د تطبیق شوه.
والی وای د کابینې په غونډه کې ولسمشر او وزیرانو ته په ډاګه ویل چې مرکزی حکومت له خوا کونړ سره همیش د معیاري مور سلوک شوه او کونړیان تل له خپل حقوقو به برخې شوي دي.
موږ اولین غوښتنه همدغه د اسداباد د پیلي برېښناکوټ یا د فابریکې د ظرفیت لوړول وو چې بعد ترمیم شي. لغمان ته برق لري، ننګرهار لري، دلته غځېدلی دی لاین، ولې کونړ سره د مور د مایرې چلند کړي. ما په همدغه الفاظو په هغه کابینه کې ورته وویل چې د مو د ولایت خلک چون لري دي، سرحد کې دي، همدغسې د پامه لوېدلی دي. کونړ امنیت د افغانستان ته هر ولایت ته لیلا الهم بهتره دی.
هغه ول هر څوک چې اداري فساد کې ککړ وي نو له دندو به لری کړی او کچیرته په یادکار کې بریالې نشي نو خپل به استعفا ورکړي.
ما درته ویل چې زه به در سره نږدې دوستي او په خاطر مرګري ولر، ولی د کونړ خلکو نه مته یو رئیس هم نه دی ګرو چې د دې خلکو د پاره څه پلاس کې ونه لري کار ونه کو. کډیر محترم سره هم وي نه سرپا پکم نه شپات کم، مخامخ هم ورته ویم تغییر یم غوړم، تبدیل یم غوړم چې خبر به نه منل شي. زه د دوه وظیفه به تیریږم، ځکه چې ما په یو رئیس دا ونه توانېدم چې رئیس لري کړای شم. مانا دا چې به رئیس د ما بابا شو.
خلک وایي کونړ سره د ولسمشر کرزي او نور مهمو چارواکو له خوا د کونړ په سیند د اوبو او برېښنا بندونو جوړولو زیاتې ژمنې شوي، خو تر اوسه یوه هم نه ده عملي شوي.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې مسؤلان وایي چې په افغانستان کې اقلیمي تغیرات مخ په ډیرېدو دي. د دې ادارې مرسیال ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په افغانستان کې د منفي اقلیمي تغیراتو د مخنیوي په هدف د یو شمېر هیوادونو له مقاماتو سره خبرې کړې دي. په همدې حال کې بیړنیو پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت وزیر وایي چې دا د احتمالي طبي پیښو د مخنیوي لپاره لازم تدابیر لري. نور حال د ابراهیم صافی په رپورټ کې اورو.
د ژمی پر رسیدو سره د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره وایي د هیواد په اقلیمي شرایطو کې جدي بدلونونه رامنځته شوي دي. دغه اداره وایي په دې بدلونونو کې وچکالي، زیات ورښت او سیلابونه شامل دي چې افغانستان په وروستیو کلونو کې هم تجربه کړي او دا تغیرات مخ په ډیرېدو دي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د نړیوالو روابطو د پالیسۍ مرسیال محمد ولی مدقق د سی شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد په اقلیمي برخه کې د منفي تغیراتو د رامنځته کېدو په اړه یې د یو شمېر نړیوالو ادارو له استازو سره خبرې کړې دي.
افغانستان په اقلیم کې تغیر راغلی ده، ولې منفي اثرات مقصاص ګورو هیوادوال د دې سره هر ورځ لاسو ګریوان دي، لکه د اوبو کموالی، د سیلابو پیدا کېدل یا رامنځته کېدل، یا په داسې وختو کې باران کېږي چې ضرورت نه وي، په هوا کې د یخو څپو رامنځته کېدل چې په زراعتي محصولاتو باندې منفي اثرات کوي. دغه د اقلیم د بدلون اثرات دي.
دا په داسې حال کې ده چې د تیر کال د هود په میاشت کې په پنجشیر او یو شمېر ولایتونو کې د واورو د ښویېدو له امله یو شمېر کورنیو ته ډېر مالي او ځاني زیانونه واوښتل. دغه اقلیمي بدلونونو یوازې په افغانستان کې نه، بلکې په ټول نړۍ کې اندېښنې را پیدا کړې دي. د ملګرو ملتونو لخوا هم د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې د اقلیمي تغیراتو په اړه پوښتنې شوي او په دې اړه یې د هغوی نظرونه اخیستي دي. د ملګرو ملتونو لخوا په نوي خپاره شوي راپور کې چې لسګونه زره کسانو د افغانستان او زیمبابوې په ګډون د نړۍ د 15 هیوادونو نه مشورې اخیستل شوي دي. په همدې حال کې بیړنیو پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت وزیر وایي دوی په هیواد کې د احتمالي حوادثو د رامنځته کېدلو لپاره لازم تیاری نیولی دی. وایس برمک د سی شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په پام کې لري د هیواد په بیلابیلو زونونو کې د مرستو زیرمې د استراري حالت لپاره ځای پر ځای کړي.
زه تاسو ته ډاډ درکوم چې د ژمي پر رسیدو سره موږ د بهرنیو موسسو په مرسته خپل پلانونه پیل کړي دي. ان شاء الله کولای شو چې د یو میاشت پورې احتمالي پیښو ته د رسیدګیو لپاره تیاری ولرو.
ښاغلی برمک زیاته کړه د سګنی ژمي د رسیدو په هدف کافي امکانات تر لاسه لاندې لري. دا په داسې حال کې د چام خلک او کارپوهان د حکومت د استراري حالاتو د تیاری نتل ناخوښي ښودلې ده. دوی په دې باور دي چې د وخت په تیریدو سره اقلیمي تغیرات هم رامنځته کیږي او حکومت باید د دا ډول پیښو لپاره ځانګړی تیاری تر لاسه لاندې ولري. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
یه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د گذر په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا، صدای امریکا.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
یو اوریدونکو چې خپل نوم نه دی ذکر کړی په خپل اس ام اس کې ویلي د زابل د پیخي عاملان د شیعه او هزارو دشمنان نه، بلکې د افغان ولس او د افغانستان د یووالي دښمنان دي او دوی هڅه کوي چې په دې توتیو سره د افغانانو ترمنځ نفاق واچوي. بل اوریدونکو لیکلي دي چې د افغانستان د ټولو وسلوالو ځواکونو او د غراس حتی له طالبانو غواړي چې د داعش پر مرکزونو حمله وکړي، ځکه چې دا ډله غیر شرعي اعمال ترسره کوي. په عین حال کې بیا یو بل اوریدونکو چې نوم یې د حمله د ذکر شوی او وایي چې د افغانستان د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات د دې سبب شوي چې په افغانستان کې هر ډله وحشیانه اعمال ترسره کړي. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري اوریدونکو ته یادونه کوم څوک چې د ازادي رادیو ته اس ام اس را استوي لطفا خپل نوم او د غراس خپل پته یا ادرس پکې ولیکئ ترڅو تاسو پیغام په دقیق ډول خبر شي. د خبرونې په دوهمه برخه کې دوه ونیس پروګرامونه د انصاف پلټکه او ازادي او اوریدونکو خبريږي. تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه د ورځې په دوام کې وری د ورځې په دوام کې د ازادي رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ د ورستۍ تحولاتو په اړه ریپورتونه هم اوریدل شي. لکه څنګه چې د افغانستان په خبرونو کې اوریدلې د طالبانو ترمنځ اختلافات لامل دوه ډلې دي او دا دوه ډلې اوس په مختلفو سیمو په ځنګړي ډول په زابل ولایت کې په خپلو کې په جګړه بوختي دوه ادا کوي چې پر یو بلې سخت گزارونه کړې دي. د ازادي رادیو د پنځ شنبه ورځې خبرونه ازادي په صفو کې د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو په اړه دوه ساته مستقیم خبرونه ماهروي او اوس هم په مکړه د مهمو خبرونو لنډیستا. د هغو کسانو مړی چې په زابل کې سرونه پرې شوی د کابل دشت برچی سیمه تراوړل شوی دی. افغان چارواکي وایي دا کسان داعش وجري دي. دا ولسی جرګې داری پلاوی د ولسمشر د حقوقي صلاحکار عبدالعلي محمدي د لری کېدو غوښتنه کړې ده. دوی وایي محمدي د خار جوړونې له وزارت غوښتي چې د کابل بانک او عمده پوراوړي د یو خارګوټي جوړولو اجازه ورکړي او لبندې آزاد کړي. د افغانستان د کډوال او رسنیدونکو چارو وزارت وایي په ایران کې مشت سند لرونکي افغان کډوال براتونکي کال هم د هغه هیواد د روغتیایي بیمې له خدماتو برخمن شي. ایران وایي په دې وروستیو کې په دې ولایت کې تر ډېر شو زیات مشکوک تورستان نیولې دي. د سوریې دولتي ټلویزیون وایي حکومتي ځواکونو په شمالي حلب ولایت کې هغه سرتیری ژغورلی چې د داعش لخوا کلابن شوی و. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي دوی به د ناټو د مزایلو دفاعي سیستم پر وړاندې د هغه نیو وسلو په ځای پر ځای کولو سره مقابله وکړي چې کولای شي له سپر څخه تیر شي.
د انصاف پلټکه
یوې چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
دومره زورې دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بلی دي نمې څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یت سر نوښته ده.
خو مسؤلین څه وایي
کوټه حاضرې په ویډیو کې وایي حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادې رادیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د انصاف په لټه کې د خبرونې مینوالو د خپل کوربه اجمل تورمن سلامونه ومني. ساسې د وساجون په هیله د بیا هم تجویونه ورسته په خدمت کیو. په دې خبرونه کې د کابل د پغمان د اوسیدونکو جمال الدین سونزه دراورو د جمال الدین پلار د زمک په سر دوه کسه په ګولۍ وشتي. خدای وایي چې پلار یې ګرم نه دی ځکه مقابل لورې زور واکیول او د پلار یې په مارک واخلې. جمال الدین اوس دغه کسان لویری یو بل ولایت ته پناه وړی ده خو غواړي بیرته خپل کور او کلی ته راستون شي. د له حکومت نه د زورواکو له منګولو خوندیتوب غواړي.
نوم یې جمال الدین ده د امام الدین زوی ما او فعلاً مې د قندار له ولایت نه اړیکه نیولې ده. مخکې په کابل کې وو چې د ستونزم دا ده چې د مځکې په سار باندې ستونزه راپېښه شوه. ما پلار یې په زنګ وغوښتم ځکه د موږ خپله وه د سپین ږیرو په مخ کې ما پلار ووهه له ټکوف یې کړه چې هغه هم جیک څه دوه نفره دي کېویشتله په دې مې په سار ووهه هغه زنګ شوه د سپین ږیرو په مخ کې. سپین ږیرو هم مقابل جانب ته ویلې چې مه وهیه خیر ده دا موږ هم د څه په خاطر راټول کړي یو.
نو ولې وهلی دی؟
امدا نن ځکه ته ارنی مانه لا کنه په سنگیرو ته دا فیصله وکړه ته دی باندې ولاګی دا موږ دا نه مانو ځکه ما خپل راوونی و وی واه هغه هم ځتی دا څه کار وک سره یې شته لا غا باندې چې موږ را فرار یو سیلان په قندار کیو موږ له دا خواهش لرو دا غوښتنه هم ده چې موږ غواړو منگا خپل کورو ته دې تلاش دي منگا باغونه هم راوچ کړی دي او اختار را کړی ترانه ته کورو ته چې ماینو نظر اچو
دغه کسان څوک دي چې تاسو اختار درکوي
زورمندان دي چې زورمندان نه وای نو هغه را کول اس اختار فعلاً خوب نه هغه نه ده کړې مراجع اول کې د خبر و د رئیس د قریم خبر و او سپینګیر و تجریان معلوم و اوس فعلاً موږ د فرار یو دولت ته مراجعه نه شو کولی له دولت ته نه یو فرار هغه کوم کس چې دا کار وکړه هغه بندي ده ورور مې په جنګ کې نه و هغه هم بندي ده اوس
ستاسې پلار مې ولې بندي دی
خو د ما پلار خو دا دوه نفر وویشتل دي که کنه چې اوس بندي ده اوس هغو ورته ویل په ظلم سره ظلم یې ورسره کوه ده چې وویشتل اوس زما پلار بندي ده ورور مې بیخي په جنګ کې نه و په آخر کې ورغه هغه هم ونیوه موږ بیخي یو هم نه و خبر چې زما پلار یې په زنګ غوښتی و
د هغې کسانو نه هم څوک بندیان شوي دي
نه نه دغه نه دي بندیان د غو کې خودې د غوی خو بهانه جوړه ده چې موږ کې دوه نفر ویشتلي دي هغه ولې بندیان شي خو ظلم یې هم کوه اوس دوه نفر چې ولګېدل اوس وایي چې موږ ولې بندیان زما پلار یې چې کله ووهه چې ډنګ څه چپا څه سپینګیر ورته ویلې چې مې وهیه مه وهیه مه ظلم کوه ځتي هغه هم عصبي څه په مرمۍ دا دوه کسان وي هغه دوه کسان مړه شوي دي زما پلار یې یو نفر و دوی دولس نفره ورته راغلي وه ورته ویلې چې اوس دې مړ کوو هغه خدای ژوند ده ته ورکړه هغه مړه شوله خو هغه خو یې مجبوره که کنه ظلم یې پرې وکړه کنه خو چې مجبوره سوی نه وای نو ولې یې ویشتل ولې یې په کراره نه کول ولې یې د سپینګیرو خبره نه منله
تاسې غواړئ چې بېرته خپلې سیمې او کور ته ستانه شئ
منګه دا غواړو له حکومت هم دا هیله ده چې د منګه دا مشکلات حل کړي او دوی ته ووایي چې دغه خلک پرېږدی په کراره چې راشي خپلو کورو ته د منګه کورونه هم لوټ کړله باغونه هم راوچ کړل او اخبار یې هم راکړه نه مې ترونه راسره و په دې جنګ کې حتی زه خپله نه ومه زه چې زوی یمه د پلار مې زه خپله په دې حال نه ومه خبر زه خپله نه ومه موږ ته یې هم اخبار راکړه چې ووځه له کورو نه ووځه یو شړلې له کورو قمانداني د امنیې سره هم غږېدای شو وتلی شو موږ چې وغواړي وتللی شو هلته ورسره په جریان کې کېدای شو موږ له حکومته نه یو فراره موږ له دې خلکو فراره یو د حکومت د موږ دا ستونزه حل کړي اوس هغې ساحې ته موږ نه شو تللی له ډاره اوس په قندار کې یو فعلاً دوی ته قناعت ورکړل شي چې تاسو خو ملامت وایه د سپینګیرو خبره هم نه منله د مشر د قریې د رئیس خبره هم نه منله ملامت وایه او پرېږده دا خلکو سره نور ظلم مه کوه اوس زما پلار معلم و په مکتب کې درس ورکول مکتب یې زنګ پسې را ووه او ویې غوښته او ورور مې هم د لسم سم متعلم ده هغه یې هم وغوښته جتي هغه هم اوس بندي ده اول محکمې برات ورکړه په دویمه محکمه کې دوی اوس نور کوشش کوي چې د هغه هم قید وباسي دا مقابل جانب
د انصاف په لټه کې
د افغانستان د شته قوانینو لمخې جرم یو فردي عمل دی او نشي کېدای چې د یو شخص د جرم لامل د هغه کورنۍ او نږدې کسان چې په قضیه کې ښکیل نوي مجازات شي د جمال الدین ستونزه مو د پغمان د امنیت قمندان امرالدین پغمانی سره شریک کړه خاغلی پغمانی په اړه وویل
خودشون برامون و پدرشون بندی است ما دیجم که اوراقایشان باشه و در خدمتشان هستیم اینا میتونن که بیان
هغوی چې خپل لسیمی وتی او پلار بندی دی که دلته اوراق وی نو موږ په خدمت کیو دوی کولای شي چې راشي او موږ ته واری زرا وړي موږ په د اړوندو ارګانونو د لارې ستونزه هواره کو او کولای شو د ولسوالۍ د شوراګانو لخوا چې پر ټولنیزو مسایلو کار کوي هم د دوی دغه ستونزه هواره کړو د پغمان ولسوال سره به هم کینو چې خبري ورسره وکړي او هغه د دواړو خو ترمنځ ستونزه هواره راکړي دا سه هم امکان لري چې دوی خپل دغه جرم کړی وي او تختیدلې وي نو که د دوی له خوا هر څوک دلته مختراشي موږ په دغه مسلې پاړه ورسره خبري وکړو چې دوی په سیما او محل کې څه څنځ لري
همیش که خود اجازه ته جلب بشه همیش که خود اجازه جرم کړه بشه فرار کړه بشه دیګه په میش ده دیده شوه یک ورسېشون که به مو کې شون د تماس میشیم که یو څه مشکل دادن در سه محل
د انصاف پلټکه
دا واده دی ونې د انصاف لټه کې خبرونه چي تاسو ته مو درو وروله تاسو هم کولای شئ چې خپل ستونزې له موږ سره شریک کړئ موږ د امکان تر حد هڅه کوو چې تاسو ستونزې هوارې کړو تاسو کولای شئ په دې ټلیفون میرا موږ تخپل نوم او ستونزې په پیغام کې راولېږئ 0992390 چاره مو بری منې
ازادي
او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو په سلامونو مهرکل کوم د دیونی لپاره زموږ دوستانو د افغانستان له بیلا بیلو برخو څخه تماسونه را سره نیولې او خپل ستونزې را سره شریکې کړې چې موږ هم په پوره امانتداري سره په دې خبرونه کې دراورو. لومړی بل جلال آباد شار څخه د یو اوریدونکو نظر واورو چې د افغانستان د سولې شورا پر کړنو یې خبرې کړي او غواړي چې په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره جدي ګامونه واخیستل سي. نور اوریدونکو هم تر ډیره د امنیتي ستونزو، بیکاری، د ځمکو غصب او نور مختلفو مسایلو باندې خبرې کړي دي چې په ګډه به سره واورو.
السلام علیکم. فضل فضلی د جلال آباد ښار نه خبرې کوم. ما دا نظر دی چې ټول کارکونکي چې دي دا ټول په پاکستان پورې تړلي خلک دي او د دې کار ټول ناکام دي. هغه ماشینه پیسې چې په دې لاره مصرف دي دا د غریبو بیچاره خلکو په لاره مصرف دي او زمونږ د سولې خبرې د طالب سره هیڅ بنیاد نه لري، بلکې دغه طالب او ملا صاحب دا چا را پیدا کړی؟ دا پاکستان پیدا کړی، پاکستاني تمویل دي. زمونږ د سولې خبرې د جنگ خبرې د پاکستان سره وشي او د ضیا مسعود خبره سیدومه چې ضیا مسعود ویله چې زمونږ خبرې بې اساسه دي او په دغه شلو کالو کښې کوم نتیجه نه ده ورکړې. وسلام، مخم خاش.
بله، السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. زه ظفر نیازی له خوست ولایت څخه خبرې کوم. زه د ازادي راډیو له لارې له خپل دولت څخه دغه پوښتنه کوم چې آیا دولت داسې وي چې له خپل مامور څخه دغه پوښتنه نه شي کولی چې ستا تنخواه څومره ده او دغه لس چته بلډینګ تا څنګه جوړ کړ؟ د چا زوی یا ورورې او دغه لوی رتبې ته له کومې لارې را ورسېدې؟ تنخواه دې څومره ده او په دغه قیمت به ها هوټل کې خوراک د چا په پیسو کوې؟ عسکر ته څه خوراک مقرره ده او ته څه خوراک ورکوې؟ آیا ستا عسکر محافظ چې د وطن لپاره یې کفن په سر تړلی دي ته د هغه په غوښو نه یې اخته؟ ته ځان پېژنې چې ته محافظ د وطن یې که محافظ د خپل بلډینګ؟ آیا ته نوکر د ملت یې او که خپل ځان جوړوې؟ آیا ته د دغې چوکۍ لایق ځان بولې که د پیسو لپاره دې په دغه چوکۍ قبضه کړې ده؟ آیا په دغه پوهېږې چې دغه چوکۍ په تا چا خرڅه کړې ده؟ افسوس چې هر څه باندې پوهېږي، مګر زموږ دولت ویده ده. په خاوره مو د بل وطن فوجیان زموږ تلاشي اخلي، مګر زموږ دولت ویده ده. آخر ولې افغانستان ډېر لوی فوج لري؟ ټول ملک د افغانستان پوځ ده. افغانستان د زراعت لپاره غټې ځمکې لري، مګر شاړې پرتې دي. هغه دې په اعلی سطح وکرل شي، په دولتي سطح دې وکرل شي. افغان دولت دې خپل فوج ته وسله واخلي. په دغه کې د چا خبره باید ونه منل شي. د افغانستان د ملت محافظ ورک ده. خدای دې د دوی محافظ وګرځي. وسلام.
زه شفیق الله د قندوز د ولایت د ایمان شاه د ولسوالۍ د الف بیری د کلي خبرې کوم. موږ د الف بیری د کلي د ارباب خلی د پله سره اوسېږو. هلته د غربکیان دي، موږ کورنۍ چور کړي دي، هېڅ شی موږ ته نه دی پرېښي. د موږ دغه اواز مسؤلینو ته ورسوئ.
زه تازه ګل د هلمند ولایته سره ستاسو سره په تماس کوم. د ازادي راډیو کارکوونکو سره زما ټولو افغانانو ته دا خواست دي چې د جنګ جګړې څخه خلاص واخلي. په ملک کې مرونه به ویږي، کونډې اعتماد جوړ شوي دي. خدای ته لاس پورته کړي چې په ملک کې مارامي راشي، سوله راشي، د خدای ته لاس لري.
یا ازادي راډیو ته ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نو اول مې چې د شهیدانو ورثو در بدر او خاورې په سر دي، په درې زره او پنځه زره باندې نه کور نیولی شي نه ساتلی شي. تېر کال یې یوه نمره ورکړې د ګل آغا شهیدي په ښارګوټي کې. وزارت داخلي خپل حقوق د شهیدانو ورکړل او هغوی په خپلو نمرو کاش وکړل او د ملي اردو د شهیدانو ته درګه به د ورځې 200 او 300 زلمیان د وطن د دفاع لپاره شهیدان کېږي. وزیر دفاع او وزیر مالیه حقوق د خپلو لاندې کوي. نه یې ډاکټر صاحب اشرف غنی پوښتنه کوي، نه یې عبدالله، نه یې ولسي جرګه او نه د مشرانو جرګې. نو موږ دا زړه راډیو نه هیله مونږ چې دا پیغام زمون فاصله افغانی ته او دلاته او لسی جرګې ته او د ولسی جرګې غړو ته او د مشرانو جرګې غړو ته ورسوي چې د ننګرهار د ولایت د ملي اردو د شهیدانو د ورثه دې مشکل ته رسیدګي وشي ځکه زامن د پردي د پوسه هلاکیږي او مزې چرچې دي وزیر دفاع وزیر مالیه کوي د شهیدانو حقوق نه ورکوي چې په خپل نمرو کار شروع کړي. وسلام
دین د ډرایور یم د غټ موټر دغه په دلار باندې روان وي د طالبانو نه دا خواهش ده دغه پلچک او د سړکان ناکي ناکي الغزوي بس نه دا خبر ټول مسلمانانو لار ده دینه مې دا خواهش ده د لاره لږدم عینونه ناکي ناکي د پرسته نکړم دا بیخي خرابه شوې ده پلونه او پلچکان ټول دن راولیږي. وسلام
زه امیر محمد د چورې د ولسوالۍ د اوی د کلی څخه خبر کوم. زما دا نظر دی چې ساغلی اشرف غنی او ساغلی ډاکټر عبدالله او دا دواړه نشي کولای چې دا کشتی در خپل منزله پرې ورسي. باید انتخابات وشي یو سم سالمه رئیس جمهور راشي چې د ایران او د روسیې او د هند سره شره وادت ولري او زموږ په ګټه دغه دولتونه دي نه پاکستان او نه داسې نور دولتونه چې هغه هم داعش حمایه کوي هم طالبان حمایه کوي. د پاکستان ټول په لاس کې دي چې په پاکستان کې مدرسې دي هلته پلانونه جوړېږي هلته پر موږ افغانانو باندې حملې کوي. نو د دېر څنګه دې کاله کېږي چې موږ د پاکستان د لاسه زوري نو د پاکستان د لاسه درپدار یو د زموږ کله دوست کېدلای نشي. وسلام
زه د بادغیس ولایت د بلمرغا ولسوالۍ څخه ستاسو سره په اړیکه کې په کاتې اندغه ته چې د زلزله زپولو پر برابر باندې دا مرستې ویشي دغه د کلي او مشران ته مو ورکوي دا د کلي او مشران ته چې ورکي بالا دا قرار پر روزمز باندې مزدران ونیسي بوی دي هغه کارکوونکو ته بس قرار معرفي کې هغه ته مزدوري ورکوي هغه سره باره قرار بس تاږي زر زر افغانۍ پر هر نفر باندې ورکوي اته اته زر افغانۍ برابر شي زر زر روپۍ د طالبان ته ورکوي او زر زر روپۍ ما کارکوونکو ته ورکوي زر زر روپۍ هم هغه مزدور ته ورکوي زر زر روپۍ هم دا ورکوي ولسوال ته او کمانډانو دوه ته دا دغه سره شریکان په دغه کار باندې بالا بیا چې دا دغه سره راووته نه بس دلته دا خود نو خود سره ویشي دغه د دغه د شورا مشران چې د سپینږي په ساته د کلو دا خلک سره ویشي بالا خوروري بوته نه رسیدي څه خلک چې دغه منځ کې څه پیرار سوي او بیا دا خپل ځای ته نشي راتلای او خوشسوي او یا زلزلې زکولي بارا هغه خلکو ته دغه حق نه رسیږي دغه مرسته چې دغه دولت خوا څخه کیږي یا دغه امریکایانو خوا څخه کیږي دغه کوپارو دغه ته دغه د شورا غړو لمن ته سره نه شول د شورا غړو ته د شورا غړي نه بالا نو خیر خیرات ولایت خدا د اوس حکومت نه لري کدا د اوس حکومت ولایت ولري ولې د شورا پر غړو ولې شي یا ولې د شورا پر خلکو باندې شي یا ولې پر ولسوالو پر کمانډان شي ولسوالو کمانډان خپل بناستا چې خپل جید او تشار کړی دی.
زل زبر وره ته شاجي دولت سوالي سر په تماس کې مې موږ نور جمهور دا غوښتل لرو چې د اربکیان ته موږ سخت ثبات آزادي په پوسټو کې نه سره وتاي نه چې هغه خاص موږ د کډي او یاد سیم مانونو ورته دی مانونو چې ګرځي له خلکو ته په خوځه لار خو یې اخلي خلک د دې نه پیدا شي په بازار ته ورته هغه خاطه ورته د خلکو په خوځه لار خو یې اخلي موږ لري چې فور دا غوښتل لرو چې باید اربکیان کې څه وایي.
زه د غزنی ولایت ته مخور د بشالې شیدم چې د مازی د حکومت څخه زما د غیله ده دغه اربکیان ځای باید ایسته کې دغه په ځای باندې د دې سوسیالیستو ملکاتو کفاره راوستلې وو بیا دې راولې خو دا او دویم مې دغه د دې موجوده حکومت چې دې نه شرمېږي د خپل ژبه بیا له رسانه چې ورسته غواړي غواړي دا دې ته شرم نه درېږي او تاسو پرې درلو دې شړې نن دې نه اخسه. وسلام
بس کیا درغو بارے میں زلزلے کی ضرورت خواہ یہ واپس پورا گئی تیر سے لیکن یہ انت رکھی ہے اصل رکھی خبر کی تشویش کی وہ فیلن زمین پر منطقہ کے لیے بد حالات روان
ما دغه شکایت د حکومت سره دغه ساتلو باندې خو دې کوم چې اشرف هم نو څوک ولاي څه جنگ کې د ملکي کسان درې کوي نو زه غواړم چې ما فهم نشم چې دې وري ولې د سکی دا نه لکه ولې ستاب کوي چې چیرې تعلیم باندې له یو سره ساتل نو دا نور دې سې نه خو یاد زه مې رمانه دی او سپک کلا باندې جنگ سره کوي خو دې موږ په ټوپو وي په تارو وي نو سیلن دل دې نو په کې دې زه سپک کسان ځخنه نه مدري شایلان هم دا وتی شدید جنگ روان ده سکیله مرمی دی بس راجی کلا کلی 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 درست کرد نیم دو برسنه اون
دنه گایت نبا تمایز که ما تاستان سلام نکوم و تاستول برو تر زمان خواهش چه رو دنگ را هر دو شرواری نجی دا دو کالوش زمان یورو شید چوه دا غد نمرو پا حالات کیز توضیح نکی شهر و خواهش و سبا را شید برا رو دراشی پدر یا با این رو لگ سمونگ آواز زور چرواکو تورا سوی خدای پامان خور از آزادی رادیو جوانده وی
السلام علیکم د پراده ولایت خبره کوم اشرف غنی صاحب خو نو پرموش باندې وځ دا د خیر سره سامونه پاشلې دي رقم رقم سامونه را باندې پاشلې دي د خیر سره وو چې دا ټول مارشمان او لویان او سپینزیری بیا د خیر په مرزي اخته کړ نو وو زنه په پوهنه چې دوی وځ په دې خوار ملت څه کوي اخر څه پکې سامونه هم پر علاقه د خارجان او هر ډول سام چې په خارج کې جوړیږي هغه د افغانستان پر بچانو باندې کاروي چوې دا سم څنګه تای جوړ کړی دا خو دا او بل هم ان شاء الله زراعت ته ټول زراعت بل کل تاوان کړی نو څه کل دی ان شاء الله په ګور نه باندې ټول خلګه بس نو خلګه د خپل روزمره ژوند ته ورسره اندی چې دا نن به څنګه حالات سبب سره سره کی دا څنګه حالات او چې دې د خپل پر کارو باندې غور وکړي ملت ته به برباد کړي دا چارواکي دې څه فکر کوي چې دا خو نه د کار ملت وسی باو برباد شو ګر سره د جنگونو دي تمام ورځ الته سامونه دي چې جوړول کیږي د خارجانو د خواته خپل سامونه انتيامه دا و ستور شپره لپاره افغانستان باندې بس السلام علیکم یار خو به خم خپل تاسو الله دې خیر کی
سلام علیکم زه غورماش د ولسوالی هم د پاریاب د ولایت دا دوی هغه کې چې زموږ ولسوالۍ سکوت کړی طالبان ځینې ولې چې اردو په ولسوالۍ ځخه یو کیلومتر لیرې پروت دی نه ولسوالۍ ته څوک ورتلا شي او نه هم اردو راځي چې ولسوالۍ ونیسي موږ هیله ده چې اردو دی هم لاړ شي چې موږ ملکي خلک د خپل ولسوالۍ بار ته پاله کړو زموږ کورونه ګر هلته پاتې دي موږ غواړو چې د خپل چې بعد د خپل ځایو چې موږ تشنه اسمان لاندې شپې تېرو موږ د نورو مقاماتو څخه دا هیله ده چې د دوی خپله ساتنه په واسه نه ده د ولسوالیو نو ولسوالۍ د ملکي خلکو ته وسپاري چې ملکي خلک خپله خپل ساتنه وکړي یوې ګولې ډوډۍ ته خلک انتظار کوي یوه کیلو کچالو څلوېښت روپۍ ته رسېدلي او زموږ دا هیله ده چې دغه لوړ مقامات زموږ غږ واوري او دغه ولسوالۍ خوشې کړي ملکي خلکو ته چې دا درې کاله کېږي په دې ولسوالۍ باندې جنګ چې یوه ورځ د طالب په لاس کې وي یوه ورځ د دولت په لاس کې ده چې په واس یې خو نیکول نه ده زموږ ولسوالۍ دې خوشې کړي چې موږ خپله ولسوالۍ وساتو او د ټولو خلکو همدا غوښتنه ده وسلام
السلام علیکم زه صدام یم له ایران خبره کوم تاسو ټول ورونو ته دا پیغام ده چې موږ خپل وطن جوړ سي او موږ باید خپل وطن کې خدمت وکړو او رئیس جمهور اشرف غنی ته هم دا پیغام ده چې باید موږ له ایران باندې موږ ته خپل وطن کې خپل کشور کې وظیفه راکړي د زابل ولایت هم چې افغان ولسوالۍ هم د حاجي منګل خان د کلي یم صدام نوم د پلار نوم امیر خان دا پیغام ټول ورونو مسلمانانو ته باید موږ له ایران اورل کی خپل وطن کی خپل کشور کی باید موږ توجه پاره کی و سلام خدای پامه
سلام علیکم د زادی او ریزم کی د زادی را دو کارکون ته ټول سلام غواړم چې دا پیغام دې مخور شي په لړکو چارواکو او په د اشرف غنی ډاکټر اشرف غنی باندې ډاکټر عبد الله باندې غتوم چې دا کوم غاټین چې په ننګرهار کې وروه زموږ په ټول غفلت کې حکومت زموږ کو باندې غفلت روان دی غټه لویه طبيعي روانه ده په ټول باندې غفلت کوم چې دې مخاون چې دې مخاون چې تر 2000 سلام پرې وو دا د جلال آباد ټول نقشه د خلک بدل شي د سمرخیل ترڅ کې کومه ده دې په هم مرخاته طرف ته ټول زموږ کې خلک ونی ولي عربانو مونږ ولي مخامخ مونږ ولي د دې غم دی خو لږ څه او د سمرسي د ترتیب مکه دولتي پاتې نه ول څه سره دا کورونه و سلام
وعلیکم سلام ورور استاسو پیغام د خبر کړ ازادي رادیو هڅه کوي د امکان تر حده او د پروګرام د وخت سره سم استاسو پیغامونه خبره کړی. البته په غواړی کو کې سمج ځینی دوستان ګلی کوي چې د دوی پیغامونه نه خبرېږي. په تیرو خبرونه کې مې هم ویلي او اوس بیا تکراروم چې هر هغه پیغام چې د کیفیت له لحاظه د خبرېدو وړ وي او د پوهېدو وړ وي موږ یې نه سپموو. ستونزه دا ده چې کله زموږ اوریدونکي زنګ وهي نو د ټلیفوني شبکو د ستونزو له کبله د دوی ږغ د اوریدو او یا پوهېدو وړ نه وي او شبکه خرابوي، یا هم داسې سوي چې د خبرو په نیمای کې د دوی اړیکه پرې سوي وي او بشپړ پیغام موږ ته نه وي رسېدلی. نو کچېرې تاسو دوستان هم د زنګ پر مهال یو سم موقعیت غوره کړئ، سم موقعیت انتخاب کړئ، نو شایي دا ستونزه به تر ډېره حده راکمه سي. بیا تکراروم، کچېرې یو پیغام د یوې خپرونې د وخت کموالی له کبله پاتېږي نو خامخا یې په بلې خپرونې کې اخلو او حتما یې نشر کوو، په دې هیله چې دا او هم په افغانستان کې نورې ستونزې پای ته ورسیږي او چارواکي هم دغو ستونزو او شکایتونو ته جدي پاملرنه وکړي. تر بل خبرونه تاسو پر لوی او مهربان خدای سپارم. الله مو مل سن.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
جانان وطنا افغان وطنا ما جانان جانان وطنا افغان وطنا ساد وجو دورنا اپ دښمن پورشا ساد وجو دورنا اپ دښمن پورشا سما جانان جانان وطنا افغان وطنا سما جانان جانان وطنا افغان وطنا ساد وجو دورنا اپ دښمن پورشا ساد وجو دورنا اپ دښمن پورشا جانان وطنا افغان وطنا گلزوانا او وینو لمبے دل تا گل غټه تنکی تنکی ماشومان بے وخت اور جدل او گل ترو پانی وریږي لاسمان وطن او گل ترو پانی وریږي لاسمان وطن ساتو وجو دورنا اپ دښمن پورشا ساتو وجو دورنا اپ دښمن پورشا سما جانان جانان وطنا افغان وطنا سنا گلالی نہ سنا لوی په بارو دو کشل دتر تا امینه دو وفارن گنا توی په بارو دو کشل دهر ذکر نبین ساسی دخفگان وطنا دهر ذکر نبین ساسی دخفگان وطنا ستاد وجو دورنا اپ دخمن پورشا ستاد وجو دورنا اپ دښمن پورشا سما جانان جانان وطنا افغان وطنا مینو چغمی اوری کنا دل احمد شاد خوشحال خان دامنو چغمی اوری کنا ساسود نن پخاور جوڑ دے لٹا لان وطنا ساسود نن پخاور جوڑ دے لٹا لان وطنا ساد وجو دورنا اب دخمن پورشا ساد وجو دورنا اب دخمن پورشا گما جانا جانان وطنا وفران وطنا